سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د شمس الحق تازه ده د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دای کندي کې د نسیم رادیو تړلی او خبريالانو هم د لنډوخ لپاره بندیان کړیو. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان صفي الله رضي او مشتبه قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوش کړل خو رادیو له هم تړلی پاتې ده. تر پورن له مخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانستلې. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دای کندي کې د سیمه ییز رادیو تړل در رسنیو د فعالیت په وړاندې او بل فشار بللې او د غملې غندلې. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لوی درنې چاودنې وروسته ولګېدلې چې لامل یې ډېر ځاني او مالیزیا نه اوختی دي. د نړۍ راپورونو په اساس لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 35 تنه نوټه پیان دي. چاودنې نن سهار په یو ګودام کې شوې او په ټول تاشکند کې لړزې هي شوې. په ټولې توګه د اور وژنې شپږ واحدونه د اور سره د مقابله او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوې. د دغه پیښې څلور رښتنه قربانیان په سیمه ییز روغتونونو کې تر ځنګړې او جدي پاملرنې لاندې دي. تنن سهارا د نګورو کراپاغ لسیمې ته باندې 15 زره کسانو کړه کړي او ارمنستان ته تللی دي. د خبره د ارمنستان د صدر اعظم مویاند ناسلی بغدار سرایان نن کړي ده. لسیمې د خلکو د جبري کړې لامل د ازبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی. له نګورو کراپاغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمنی ټبری دي د کډوالو شو کسانو دغه نوې شمېري د څرګندوي چې د لنجمنې سیمې نیمه نفوس بيځای شوی دی. ایریوان له ملګرو ملتونو غوښتنې دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو امنیتي او بشري وضعیت له نږدې وڅاري. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد ته له کډو شوو تر 20 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیونو پاونډو مرسته اعلان کړې ده. د برېټانیا حکومت په خپله ویبپاڼه کې په ویلمې کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي د دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اعلامې له مخې دغه بنسټونه کولی شي په زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري. په لمبې کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی ښودل شوی، خو په ټوله کې ویل شوی دی چې دغو درې واړو هیوادونو 3000 ماشومان او تنکی ځوانان په برېټانیا کې چې میشوی دی د رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې په پروګرام کې برا سره دا ووري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په تیره کې سمیش کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. دا چې ولې او علت یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو بیا همدا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
در یو کالو ده سوې تغذیه ده هغه مینه ډېره ډنګره او خي ضعیفه ده. هغه
خلک شکایت کوي چې د دوی ماشومان له سوې تغذیه او همدارنګه د خوارز واکۍ له امله شومرونه یې له 50 کلونو کم دي، د شدید خوارز واکۍ نه ځورېږي. وړاندې به په راپور کې په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې به هلته یو روغتون جوړ شوی دی چې خوارز واکو ماشومان ته خدمات وړاندې کوي.
مریضان چې هغه رواني مشکلات ولري د هغوی لپاره تداوی او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي.
همدارنګه تاشکند ته به هم ورشو چې پکې د چاودنې وروستي جزئیات ته درکړو. نور مطالب هم شته، منتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهید. ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په تیر اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. د دغه مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي. یونیسف په ویلامې کې چې تېر ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي دي چې له امله یې 600 بیا ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې د دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ لډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي. په اعلامیه کې چې 13 ناوخته خبره شوې راغلي چې د دغه پریکړې له امله 650 خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د هغو شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پریکړه ده. په ځانګړي توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه 13 د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په خبرګون کې په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. خاغلی مجاهد داسې محل دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دی وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنه شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندي کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و په افغانستان کې شاوخوا شپارس میل په بخښنې سره و موریدل چې یونیسف ویلي و په افغانستان کې هغه مرکزونه تړل شوي دي چې دوی پکې خزینه ښوونکو ته د تدریس چارې پر مخ وړي. بل پلو بیا همدې سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف بیا تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ماشومانو له ډلې 15000 هغه برخه ماشومان دي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي او د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په افغانستان کې اوس مر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې ماشومان د اقتصادي ستونزو او د مناسبو خوړو د نشټوالي له امله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل خاطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او روغتیایي ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه. یونیسف په افغانستان کې له 9.2 میلیونه اړو کسانو څخه 15.2 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې 15000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د شدید خوارزواکۍ لامل درملنې ته اړتیا لري. د یونیسف راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري څخه تر اگست میاشتې پورې د افغانستان په 303 ولسوالیو کې د شدید ناست او ډیهایډریشن له 1,250,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې شمېر تر 80,000 زیاتې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف دې وضعیت ته د رسیدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې کمزوري او خوارزواکي دي وایي چې دوی لا زیات مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله آزادي رډیو ته وویل
سوی تغذی ده غم اینه دیر دنگر و بیخی ضعیف ده غم بس خورا خوالا که مو برابر کریوی یا برابر اولای شو لکه خلکه چه ما شمانو تورکیوی چه به یه چه ناسه بیخشی وجود تقویه شی تر یه دوی دانی لرگانه میبانی دی چه گرزه دایم نشی.
د کابل ولایت وسیدون که یوسف چه پی خوصی خونزی که ساتون که دیوی دو ما شمانی ده اقتصادی ستون زلعمل ضعیف و دو وجود او بایی کمیگی.
پیس حال اخته دی دا وجود و بای کمیگی دا مور شدی ور تا بسنه نکوی پودری شدی هم چم تو کولای نشم اقتصاد می کم زوره ده نو زد دوی سما پم لرنه نشم کولای.
دا ماشومان دا وزیت و دوی دا ارتیا و پاره اندخنی پا دست حال که مطرح کیگی چه پا افغانستان که دیره اردمون و کورونی ویلی چه د خپل ماشومانو د ملاتړ توان له لاس ورکړی دی. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام د اړمنو کسانو د شمیر د زیاتوالي او دغو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي رډیو ته ویلي چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت او د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دغه وضعیت زیاتره هغه افغان میرمنې او ماشومان تر اغېز لاندې راولي چې د خوړلو لپاره هیڅ نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. دا کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې نوی روغتي مرکز پرانستل شو. دغه مرکز د یاد ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف موسې له خوا پرانستل شوی دی چې ورته 300 در امریکایي ډالر زنګړ شوی دی. په خا دغلته روغتي مرکز شتون نه درلود او لامل یې زی اوسیدونکو کې لستون سره مخامخ و. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسي مسول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږي د نرنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لزګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه لري د هغوی دپاره خدمات دي او هغه مریضان چې هغوی رواني مشکلات لري د هغوی دپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي او همدارنګه ورځې په حساب باندې 30 نه تر 50 مریضانو پورې به په دې کلینیک کې روزمره کتلی کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبر چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامیک ریلیف سره وي او ټوله بودیجه چې د لپاره ځانګړي شوی 3,00,000 ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانی او همدارنګه د خدمات په دوی ته وړاندې کیږي.
د یاد سیمې اوسیدونکو وایي د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولي. اوس چې نوې روغتي مرکز جوړ شوی له یادو ستونزو خلاص شوی دی. ځای اوسیدونکو محمد ابراهیم
او دلته چې دا کلینیک راغلی دی د دې سره د ډیرو خلکو مشکلات ډیر حل شوی دي او انشاءالله چې خلک په دې تمه او تمقوم دي چې انشاءالله مشکلات به زمونږ نورم حل کیږي او دا خلک هم ډیر زیات خوشاله دي.
د کونړ نرنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوې چمتو کیږي چې په کونړ نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنۍ روغتي سهولتونو بې برخې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیت لپاره نوی طرح اعلان کړی ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د دغه وزارت د نوې کړنلارې لمغه فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایز په ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خبره شوی ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او لدی وروسته به هغو کسانو ته چې د خبريالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فراهی په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایز زیاتوي
ټول رسنیو باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي طبعا هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرز العملونو زیاتوالی د دوی کارونه لننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو لا افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژي په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموري ازادي رادیو ته وویل
فکر کوم دا غلط شرایط دي ځکه ځوان دا نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي او هغه یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم د ولري نو یوټیوب چینل ته سرتیا نه لري یوټیوب چینل جوړ کی خپل وظیفې د زیو راځي امغه د بس دا دلته سو یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادی مشکلاتو د وای جوړوي ازي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه چې دي هغه خلکو ته وړاندې کوي ترڅو د دې بدل کې مشهور یو مشهورن شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي رادیو ته وویل هر قانون یو کړنلار هغه مهال اغیزمن وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلار یا قوانین چې باید در رسنیو د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه امایتی اړخو لري نو در رسنیو لپاره اړین ل چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي. خو که دغه کړنلار او قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومکرن لارا چی جوڑی کی دیرا ملاتڑی
بیشتر ماهیت حمایتی داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بیلابیلو خپرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بیلابیلې خپرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خپرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنې وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار له امله نیولې دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تیرو 2 کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی. خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بیروزګارۍ له امله د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر 28 نیټه د لاټو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې پکیج کې اورو.
نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمېر خبریالان او د افغان رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته د بشپړ او سم لاسرسي له نشتوالي شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي چې باید خپل راپورونه سانسور کړي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ته رد کړي او ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي خلک او رسنۍ اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
که یو خبریال یو ریپورټر غواړي چې پر یوې ځانګړې موضوع باندې د یو چارواکي د یوې مسؤلې ادارې کلیپ له ځانه سره ولري، د هغوی خبرې ولري، ډېر کله داسې کېږي چې څوک ورته نه حاضرېږي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته نه یوازې دا چې نورې خواوې اغېزمنې شوې دي، همدغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی په کې هم محدود شوی دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې د دې تر څنګ چې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري له تبعیضي چلند سره هم مخ دي. نوموړې زیاتوي
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته
د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته پوره لاسرسی نه لرو، اطلاعاتو ته په لاسرسی کې له موږ سره تبعیضي چلند کیږي، چارواکي مو ځواب نه راکوي، په خبري ناستو کې موږ ته اجازه نه راکوي، موږ هم د تړکی ګوچي د دومره محدودیتونو او ستونزو ترڅنګ خپل راپورونو تیری شو.
بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو خبریالانو د فعالیتونو په اړه لږ تر لږه 13 لارښوونې صادرې کړي چې له امله یې د رسنیو پر کار سخت بندیزونه او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بېساري خنډونه رامنځته شوي دي. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، که څه هم دغه لارښوونې له یوې واحدې مرجع نه دي صادرې شوي او معمول قانوني پړاوونه یې هم نه دي بشپړ کړي، خو په حقیقت کې د رسنیو او ژورنالیستانو سره په چلند کې د واکمنو د سیاست بنسټ دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د خبرپاڼې له مخې د لاریونونو او مدني اعتراضونو پر رسنیز پوښښ بندیز، د اطلاعاتو پر لاسرسۍ او د خبرونو او راپورونو پر خپرولو محدودیت او د ټول موضوعاتو پر تولید چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه معرفي کړي، د خبریالانو او رسنیو اړیستل له دې محدودیتونو څخه دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي هغه خبریالانو چې د حکومت له پامه غورځولې دي، ګواښل شوي یا بندند شوي، او رسنۍ هم د فعالیتونو د موقت یا دایمي بندولو په ګډون له تنبیهي اقداماتو سره مخ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1990 لمریز کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و، هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په وینا د قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون دی یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه نگران است و از
د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه اندېښنه لري او له واکمنې ډلې څخه غواړي چې هغه فرمانونه لري کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې وضع کړي دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ د بیا راژوندي کولو او د افغانستان د ننه د رسنیو د زیاتېدو لپاره د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 14 کال د سلواغې په میاشت کې وویل چې ده د ډله ییزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانونونه مطالعه کړي، هیڅ ستونزه یې پکې نه ده موندلې او ورنه استفاده کېږي. له هغې وروسته د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مطبوعاتي مرستیال حیات الله مهاجر فرحي وویل چې د دغو قوانینو د تعدیل طرحه یې چمتو کړې او د ده په وینا له یو څه بدلون وروسته به یې رسنیو ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق د له منځه تلو په حال کې دی. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
لاسرسۍ به اطلاعات در افغانستان شدیدا آسیب دید.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسۍ خورا زیانمن شوی، څرنګه چې موږ اوس مهال شاهدان یو چې اطلاعاتو ته پر لاسرسۍ زیات محدودیتونه وضع شوي دي. د قانون پر بنسټ څوک اطلاعات نه وړاندې کوي، اطلاعات د سلیقې او اړتیا پر بنسټ وړاندې کیږي. له همدې امله خبریالان په دې اړه اعتراض لري او کله ناکله په دې اړه موږ ته شکایت کوي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د یوې سروې له مخې چې د 2020 کال په پای کې ترسره شوی، په افغانستان کې 80% خبریالان په دې باور دي چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی او له خبریالانو او رسنیو سره لږ معلومات شریکیږي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې یو له سترو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېده، او په دې موده کې سلګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ فعالې وې. خو د روان کال په اګست میاشت کې د بې پوهې خبریالانو سازمان وویل چې په 2021 کال کې د ثبت شویو 1500 رسنیو له نیمایي څخه زیاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بندونه درولي له 150 تلویزیون شبکو څخه لاویا کمی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي له 300 ورادیو کانو څخه یوازې 100 نشرات لري او په تیرو دوو کلونو کې د خبري اژانسونو شمیر له 100 څخه 300 ته شوی دی د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد اطلاعاتو ته د لاسرسي د څرنګوالي د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایو خو مخکې ویلي وو چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي په ورته وخت کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتي دفتر معین حیات الله مهاجر فراهي د زمري په 1 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د یاد وزارت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په دې موخه فعال دی چې که د طالبانو حکومت ویاندویان خبریالانو یا هم خلکو ته ځواب نه ورکوي د دوی ستونزې حل کړي یا هم کولی شي د ریاست ته شکایت وکړي د خبریالانو د معافیت نړیوالې کمیټې یا CP چې نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې د اطلاعاتو سانسور ته په اشارې سره په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی وه دغې کمیټې ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو لږ تر لږه 14 خبریالان د دوی د دندو له امله نیولي چې له دې ډلې مرتضی بهبودي هم د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو نیول د دوی له رسنیز کار سره تړاو نه لري د یادونې ده چې د 2021 کال په اوړي کې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دور وروسته یو زیات شمېر خبریالان چې په خبره یې د امنیتي ستونزو سره مخ وه له هېواده بهر تللي دغو خبریالانو او رسنۍ چې له افغانستانه بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له بهر نه د رسنیو فعالیتونه اغېزمن بولي خو وایي چې په افغانستان کې د ننه د دغو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند چون اونا نسبت
هر رسانه ای که له هیواد بهر فعالیت کوي ده هر رسانه ای په پرتله چې په افغانستان کې د نن او فشار او سانسور لاندې دي خېدي خو پر هغه هم بندیزونه لګول شوی چې دوی فعالیتونه کم شوی ان په افغانستان کې د هوای فعالیتونه بند کړل
شد حتی مینار متوقف ساختن فعالیت هایشان را در افغانستان
د یادونې ده چې د 2022 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت په منځنۍ او چپو او اف ام کې د ازادي راډیو او امریکا غ خبرونه بندي کړې خو بیا ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیوړي کولو سره خپل خبرونې له 12 ساعتونو څخه 14 ساعتونو ته زیاتې کړې په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په ولسواکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی د وګړو له اساسي حقونو څخه دی وړتیا ده چې حاکم نظام د قوانینو په پلي کولو او ورته په درناوي سره خلکو سره خپل واټن کم کړي د یاد سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظامونه باید اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی وکړي او دا واټن کم کړي
د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت رسنیو په کلکه څارنه کوي او د دغه سازمان د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ خبریالان او رسنۍ نشي کولی د بېوزلۍ بېروزګارۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی پر زده کړو د بندیزونو په څیر مسلو ته چې د دې سازمان په وینا د طالبانو د حکومت ضعف ښیي راپور ورکړي د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د طالبانو حکومت ظاهرا د دې ورځې د لمانځلو لپاره کوم مراسم نه درلودل لکه څنګه چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو درلودل او په دې برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او د حکومت د ویاندویانو او ژورنالیستانو او رسنیو ترمنځ په همغږۍ باندې به یې تمرکز کوو د 2015 کال د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډېریو هېوادونو کې نمانځل کېږي
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاده سلام اسلامي امارات موږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې وایي ولې ټکوي ولې زندانی کوي زموږ مهاجرو خویندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچۍ کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع دی ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله قرار نه ورته کښېن دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوئ دا عجزې دا کوشنیان دا پر څه شي باندې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنور سوری خبر کوم د اسلامي امارت ورپور چارواک څخه متوختنه ده د شهیدانو مملینو پیسې ورکي بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یاسین ولري کارونه نشته که ګرځوی شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځولې دي دوهویشت زره روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا شپږ تر زره روپۍ نه دي راکړې نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمه نیمه کې درته د ازادۍ اورېدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دای کندي کې د نسیم راډیو تړلې او خبریالانې د لنډ وخت لپاره بندیان کړي. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم راډیو مدیر سلطان علي جوادي او خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی تر پنځو ساعتونو وروسته خوشې کړل، خو راډیو له هم تړلې پاتې ده. راپورونه له مخې طالبانو د دې راډیو مسؤولانو ته ویلي چې تر بر امر پورې نشي کولای چې راډیو پرانیزي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دایکندي کې د دې سیمې راډیو تړل رسنیو په وړاندې د فشار یو بل فشار بللې د عملی غندلې دي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له ویدرنې چاودنې وروسته لګیدلې چې له عملی ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د نمړنې راپورونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. چاودنه نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او لړزش یې په ټول تاشکند کې احساس شوی دی. په ټولیزه توګه د اور وژنې شپاړس واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځوابوي لپاره توظیف شوي دي. د دغې پېښې څلوېښت تنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر څنګه او چدي پاملرنې لاندې دي. تر نن سهار د نګورو کراباغ له سیمې څخه څه باندې پنځه شپېته زره کسانو کډه کړې ده او ارمنستان ته تللې دي. د خبره د ارمنستان د صدر اعظم اویان د ناسلي بغداسرایان نن کړې ده. له سیمې نه د خلکو د جبري کډې لامل د سیبرجني ځواکونو د بریدونو دوام ښودل شوی دی. له نګورو کراباغ څخه چې اکثریت اوسېدونکي ارمني ټبرې دي، دا کډول شو کسانو د غشمیرې خې دا څرګندوي چې د دې لنجمنې سیمې نیمه نفوس بې ځایه شوی دی. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد ته له کډه شوو تر یوویشت کلونو کم عمر ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د دوه نیم میلیونو پاونډ مرسته اعلان کړې ده. د برېټانیا حکومت په خپلې ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي د دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې، البته دواړو هلوکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو له خوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خبرونه کې د جمعیت علماي پاکستان له یو ویان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپل مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلوکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتون کړي. دا مرکه ورسته راځي خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظر د انسان د فارغ کاغه نارینه وي کې شزنه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه ترکچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب ساينس وی ډاکټر وی خوش سند ودری په هر بخش کې چې هر کس کې چې د سند تر کچه پرې د کامیابی تر کچه پرې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم نمړی درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو ورسته به د دې ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي، ژوند به خوشاله وي، ناخوالی به نه وي. په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به ناراضي چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. او اوس چې دغسې اوسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي، پلار مرکه، پلانې لور لري نه لیدلې، لور ورکه بس نو لور خو ما نه ده لیدلې، هغه دا نه ده لیدلې. دغه جریان چې دی دا ډېر د دې سناوړې پیښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده دې اکتفا په وکړي، دغه نه پکه به برابرولی شي، لباس او جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکه ولی شي. نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلی شي چې دغه درې ټکي سره عملي کړي. د اولیدونکو سره دا غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي، د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپله کړي چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادی کېدلی شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم، نو زما پیغام نشر کړي. ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نه هغه شاهدي وایي یا نه هغه قسمونه اخلي، د خپل ځان تم تاوان رسي او نور مخلوق هم په جنگ سره اچي او د رعایت وو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کیږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي، د کلو کلو لکه عملیان واری د کلو کلو عملیان دی، هغه ټول سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپل یو د بل سیرم نه سره پاشي، هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلمیږي، ولست معلمیږي، مخمخ ته معلمیږي، دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمیتی جبې په سر کې دغه یو نفر د شهیدۍ لپاره خلک بیایي، دا په یو لک لس زره کالداري به شهیدۍ ته بیایي. او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجی په کلی کې ما یو کس دی چې د باغرانی د مچت سره کور دی په جلجی کې، هغه په 15,000 خپل ریټي شهیدۍ چې په 15,000 کالداري بیایي. او پاتې سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلی کې نه هغه بیا چې د 10,000 خپل ریټي شهیدۍ چې هغه په 10,000 کالداري بیایي، دا درې سره سره یو ځای کیږي. بس هر خواته چې تلې یو پلان روزګان تم تلنی و، په روزګان ولایت ته ګیزه ولسوالۍ کې شاهدي ویلې و، او په تاسو حالت یلمن کې دوه درې ځای ویلې ده، او لشکرګا کې ویلې ده په یو چا باندې، او په تاسو په دغه کې مزار کې ویلې ده په یو چا باندې. دا چې زینه بس شاهدي د پاره دې د څو کال کې دغه کار دی، نو دا باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخاوني سره تاکید کی راوی غواړي چې دا شهیدی په کم طریق باندې وای، نو د دغه خلکو مخه باید ونی وس.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. السلام علیکم، هیلو راندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږم چې د اوس وخت کې الکترونیکی تذکرو ته خلک چې سبتینامي کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا عادت نه دی ورکړي. مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټر جوړ کړي، ترڅو معلومه شي چې کومه مشکل ده. سې درې میاشتو کې اصلو میاشتو په خلکو الکترونیکي تذکرې نه ورکړي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره په کاریږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
ټول راډیو ازادي کارکونکو ته سلام. پاسله سلام، از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا 15 ورځې مخکې مونږ ته اکشن آی ټی موسسې مونږ سره کومک کړی، بې وزلو کسانو سره. او مونږ سره مونږ ته یو بورې درې نیمه وریجې راکړي، یو دوه بورې اوړه راکړي، یو بوشکۍ غوړي راکړي، یو من لوبیا راکړي، او شپږ چکۍ صابونې د کالي مینځلو راکړی، یو شل چکۍ دا مشکي صابون راکړی، یو دوه څلورې بروسونه راکړي د غاښو، او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندان نه، یعنی خمیر. نو نور دغه شي زنانی او هغه کوم چې لباس ته دیوانان دی که زنان دی کتلی می ندی خو یا دو پکی بوشکی دی یا پکی لوٹکا دا کزا یعنی احب پلستیکی دا کومه که من سر کرده دا دا انجینران و ساروی وکولا دا اغا بیوزل سیده کار سوگنو اغو نمونه نمشتا کرده چا تا کار وطل چا تا چرگان وطل چا تا وڑو وطل نووس دا ملک سیده منگ دا دی شورا رئیس پل تشه چرگان و تی رندار تی ضرورت کار ہوتا ہے دو ہزار روپئے اور بڑے رندار تھے مواد ہوتی بڑت جموسی سے خوانہ دے ایسا گاؤں دے پمو مواد ہوتی سلور جنس یعنی سلور نم دی دی یو نم جما نو دا یو نم کے اس مات وہی سے داغا مواد دے رواخلا تسخیم کا سے تسخیم کا ماں نو مات چھ بسی اور دتا بچے وہ رسی گی دا دیا وہ مسئلہ بلا مسئلہ دادا چې دلته روره نور چارواکي دي هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کنې د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کړي یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بل هغه وکړي چې دا مواد دې واخلي او نور آینده عذب کېږي له شورا نه وځي. نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نازب کوي ځکه زویم چې ماته دا مستقیمه آئیڈی موسیسی دا مواد را کړی دي او زه مستقیمه نمشته سویم زه مرګ د خوان نمشته سوی نه یم او زم دا چلو هم چې ما انجینر زه مستقیمه نمشته کړی یم مرګ زه ورته نه یم خو دلې چې دا دې نمشته شي. او بله خبره دلته اوس طالبان مونږ ته وایي چې زر روپۍ به تاسو مونږ ته را کوی او دا زر روپۍ مونږ هلته پل جوړو زویم زر روپۍ به زه درکم خو دا مواد دما مه تسخیمه وی.
لیکن در زادای راه دیو کار کرون که آوریدون که تا تورو تا سلام فضل سلام دیمو و دست یو دولت تا مارب تا ایچی آقا دلاس اوز پا پاکستان که پا ماجر و بعد در وز وز دی مشهر جولا کلیر ماه که دوم رزرم پاکستان نکا اوز در غز مونه دی چه کاری زکر چه پاکستان کم مطلب در لو در آقا اوز دی دی ست سر نشو پاکستان اوز در آقا تنگوال پا ماجر رو بانده کام او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپه عمومي اعلان کړله عمومي اپه اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده د عمومي اپه د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې نو چې د خدای سره د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري بنده خو کومه خبره نه ده هغه اوس خولم اړولی شي ژبه اړولی شي په رخوا باندې ځان خلاصولی شي خو دوی د خدای سره په وعده ونه ده د خدای سره وعده ماته کړه عمومي اپه چې اعلان شوه عمومي اپه خو عمومي اپه وي نو خو دی هغه د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده درواغ ده خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه نو په ماجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغه څه حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خونګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي ځکه دغه څه حساب و کتاب چې دوی په سردو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي نور د الله پاک د موږ ناره واري او الله پاک د موږ چاره وکړه ډېر ځایه داسې شی اوشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي ماشونه د دی دي افغان د جلاباته تل ویایي چې موږ ته شل زره څلور ویشت درکې وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو د هغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نو دوی په یوه وعده هم پاک نه دي ویلال نه ودری کوم شی چې دوی ویایي دا ټول دروغ دي داسې دروغزن یې پیدا کړي دي بس که دروغ څوک درس ویایي د دروغو درس د عمارت نه وویایي چې د زده کړو په ترتیب سره ویایي نور هم په خلاص فارم مخې ته
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هله من دیم چرته روغ جوړ بیس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ، دا د ټول افغانان لپاره د خوشي یو ډک خبر دی، او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي، دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر مخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني، تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه مني کي. زنه جبله چله هلمرمه جوله سوالي څخه دا میسج پرېږدم چې د مرجو له سوالي د مایبین لپاره نوم لیکنه راغلی و، خو کارکونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطن نور پرېښوله، طالبان به ورته پیره وه چې د مسجد دروازه بهیې تړلې وه، مایبین به نور پرېښول، دوی خپل مشران پرېښوله. هیله ده چې زموږ غږ تر مسلمینو چارواکو ورسېږي. وسلام
اورېدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شهزاد یم، کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیښي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، بالخصوصي نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هېڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم، جوړ یې؟ په خیر یې؟ تازه یې؟ څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي؟ دا سره کوم کار دی یار؟ مدرسې مې خلاص کړې دي. څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دا یان دی دې موږ ته نه سر د مدرسې خلاص کړې چې په خاله یې مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهک یاست، خاص توګه و ملاح بتولات مې رحم الله د سپین بولدک لوس.
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل اسلام از مرز د ملت تخلقو دغه ارزاده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به ان شاء الله نن زمر او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای و خو چا توجه ورو دي، چا د لاس و جوړو. یوه تذکره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه راپه دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته، بچو مشیو وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اسره نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخات څخه زیات شوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسی کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دغه هغه کوم سپارښتنه مچ درلود یا هغه کوم ستونزه چې یاد شوه هغه د مسولو چارواکو تر واغونو رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نور خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریخي وو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له سباندې دو کلونو راهیسه د شپږم ټولګي پورته د انجنو خوندې بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشته کې د انجنو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دې په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي رادیو د پاکستان د جماعت علماي اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار می سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نو سکور شوي حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا غوفد مشری چا کول؟ یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 بیا 2013 پورې بیا 2014 حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د خځو او نجونو د تعلیم پاکل ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې او په پاکستان کې په نړۍ کې ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نو او د شوزه د پاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاص کړی. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و منن لشتي په کوټه کې جوړه ده د درینه تر سلول زورو پورې انجنیر سبقان په کې وای تعلیم پکې اچلی. زبر بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د شوزه تعلیمي ادارې باندې کې موږ غواړو چې په افغانستان کې د شوزو د پاره د او د انجنیرو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصله اختیار ښکولونه خلاصي تعلیمي ادارې خلاصي نه خلاصي دا د هغه فیصله ده. ځکه د هغه د پاره د کم شرایط او کوم تقاضی ضروری دي دا هغه مطابق دي هغه سکولونه او تعلیمی ادارې پرانشتي البته اصولي طور مرد دي په حق یو.
حافظ صاحب اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي که فرضاً له تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوئ د دې نجونو د سکولونو؟
افغانستان کې که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د ښځو لپاره پرانیستې شي که نه شي. مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب ډیره مننه. دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده نه د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وختو کې یو وار دوه تللي افغانستان ته هغه د کومې موضوع په باره کې تللي. لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي او دی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم هغه شرایط هغه اصول چې دي دا تاسو ما د پښتنه د روسه پورې د طلباو سره د طالبانو سره نه ده کړی نه هغه د مانا کړی ده
یا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ہے۔